באמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
صدای אמריקה.
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادم یم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده لومړی سهارنه خبرونه د نړۍ په خبرونو پیل کو.
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. د ایران مقامات د امریکا په هغه پلان چې غواړي په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ وسرحدي قوه جوړ کړي سخت اعتراضونه کړي دي. د امریکا او د چین جمهور رئیسانو ویلي دي چې د جنوبی او د شمالي کوریاګانو د مقامات ترمنځ تماسونه به د اټومي وسلو په باب د شمالي کوریا سخت دریز بدل کاندي. او د بنگلاديش مقامات ویلي دي چې د برما سره د یوې موافقه په اساس به بیرته برما ته د روهینګا د مسلمانانو د ستنیدلو کار په بل هفته کې پیل شي. او دا هم پورا خبرونه. تهران د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه پلان چې غواړي په سوریه کې وسرحدي قوه جوړ کړي سخت اعتراضونه کړي دي او ویلي دي چې دا کار به سیمه لا پسې بې ثباته کړي. د ایران د بندنیو چارو د وزارت نطاق بهرام قاسمی ویلي دي چې د کوردانو په مشرۍ دغه قوه به د سوریه جنجال لا پسې سخت او پیچلی کړي. هغه دا هم ویلي دي چې په دې برسیره دا کار د سوریه په داخلي چارو کې سرګنده مداخله هم ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د سوریه د پارلمان د رئیس سره چې تهران ته په سفر تللی ویلي چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د سوریه د پارلمان د رئیس سره چې تهران ته په سفر تللی دی په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د امریکا دغه پلان د سوریه د خاورې د تمامیت د یووالي او د امنیت په ضد یوه دسیسه ده. نبل خو د امریکا دغه پلان د ترکیه او د ترکیه او د امریکا ترمنځ هم تشنج زیات کړی دی. ترکیه خبرداري ورکړې چې په سوریه کې د کوردی اغیانو په ملشه وباندې به حمله پیل کاندي. روسي هم د دغه نوې قید جوړولو په باب د امریکا په پلان باندې اعتراضونه کړی دي او ویلي چې هغه په سوریه کې تشنج او تشدد زیات کړی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د چین جمهور رئیس شی زی پینګ امید لري چې د جنوبی کوریا او د شمالي کوریا د مقامات ترمنځ روسي تماسونه به د اټومي وسلو د مسلې په باب د پیونګ یانګ مخرب او توقعون کې دریست تغییر ورکړي. پرون د امریکا او د چین مشرانو د شمالي او جنوبی کوریاګان ترمنځ د نوو تماسونو او خبرو په باب ویلي دي چې د هغې په نتیجه کې شمالي کوریا نیت کړی چې په راتلونکي میاشت کې به په جنوبی کوریا کې د اولمپیک د ژمي مسابقو ته خپل سپورت مینان او د ارکسترا یوه ډله واستوي. د برما او د بنگلاديش استازو بیرته خپل وطن برما ته د زرګونو روهینګای مسلمانانو د تګ په باب موافقه تکمیل کړې ده. د روهینګا مسلمانان د برما د فوج د سختو حملو له کبله دې ته مجبور شي وو چې خپل کلی کور خوشی کړي او بنگلاديش ته مهاجرت وکړي. د بنگلاديش حکومت وایي چې دغه مهاجرو د بیرته ځای په ځای کولو پروګرام به په راتلونکو هفته کې پیل شي او داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به دغه ټول مهاجر بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. په امریکا کې د یوې نوې سروې نه داسې معلومیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لوړې د مراسمو وروسته په 68 ډول تر سپورې په خلکو کې 90% محبوبیت لري. دا غنه مخکې د امریکایي او پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن په خپل لومړني کال کې په خلکو کې 90% محبوبیت درلوده. په دغه سرویس کې په سلو کې 50 خلک د هغه د کارونو ناراضه دي او 80% د خغلی ټرمپ د دریز ملاتړ کوي. د په جنوبی سودان کې هغه آیات چې په هغه ملک کې د اوربند د اوربند د لړزان موافقه سره نه کوي د کریسمس د شپې د حمله پړه په وسلوالو یاغانو باندې اچولې ده. په دغه حمله کې 15 تنه مړه او 26 نور زخمي شي وو. د سارنې د غهیت پرون د دغه حمله پړه د ملک د جمهور رئیس د مرستیال ریک مهر په طرفدارو یاغانو باندې اچولې ده. په دغه 14 کې ماشومان هم وژل شوې دي. د اوربند سارنې د غهیت ویلي دي چې دغه حمله د متخاصمو وبخي. دوربند د سارن د غهیت ویلي چې د غملات د متخاصمو ډل ترمنس دوربند په باب د شوې موافقې نخ کارا سرغړونه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو واوریدل. د افغانستان د سولې عالی شورا د وسوال مخالفینو سره غیر رسمي ارتباطات تاییدوي او وایي هڅې روانې دي چې د حکومت په همغږۍ د مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي. ممتاز بهیر رپورت را لګل دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا په ترکیه کې د سولې په تړاو جوړې شوې غونډې ته په خبرګون وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره غیر رسمي تماسونه جریان لري. د دغه شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د سه شنبې په ورځ د سولې اړوند د مدني ټولنې ځوانانو او ښځو ملي مشورتي غونډې ته وینا کوله وویل دغه شورا د سولې د نوې ستراتیژۍ پر بنسټ له وسلوالو مخالفینو سره د سولې مذاکراتو د پیلولو پر څرنګوالي کار پیل کړی دی. که څه هم ښاغلی خلیلی په څرګند ډول ترکیه د مذاکراتو یادونه نکړه خو ویل
اکنون ما روی هدف اصلی شورای عالی سال تمرکز
موږ اوس د سولې عالی شورا په اصلی هدف تمرکز لرو. له وسلوالو مخالفینو سره غیر رسمي تماسونه په جریان کې دي. د سولې عالی شورا له حکومت سره په همغږي د مذاکراتو لپاره د زمینه برابرولو او پر مخ وړلو هڅه کوي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ولسمشر دوه سلاکاران همایون جریر او عباس بصیر د وسلوالو طالبانو له پینزو استازو سره په ترکیه کې لیدنه کړې ده. ښاغلی جریر له امریکا غږ آشنا سره په خبرو کې وویل چې د حکومت په خوخه په ترکیه کې له طالبانو سره د سولې غیر رسمي تفاهمي غونډه کړې ده، خو افغان حکومت وایي دغه کسان د افغانستان له حکومت څخه استازیتوب نه کوي او د طالبانو ډلې هم د ترکیه په خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې باید د باصلاحیته پلاوو لخوا ترسره شي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وویل چې د سولې عالی شورا له ډېرو هڅو سربېره تر اوسه دغه هدف ته نه رسېدلی.
کله چې مستقیم مذاکرات شروع کیږي د ملت له اجماع نه، د سولې عالی شورا له اجماع نه به یو باصلاحیته هیئت تعینېږي او موږ غواړو چې د طالبانو لخوا نه هم یو باصلاحیته با اعتباره هیئت وي او دغه مذاکرات چې لکه د اسلامي سره اوسه چې په ډېره شفافه توګه همدغه مذاکرات د طالبانو سره هم وسي، تر څو چې له هرې اجنډا نه، له هرې مادې نه، له هر پیشرفت نه ټول ملت په جریان کې وي او ابهامون کې خبرې نه وي.
ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې د سولې مذاکرات د وخت د ضایع کولو سبب نشي او د افغانستان ولس ته باید مثبت نتایج ولري. په داسې حال کې چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر بین الافغاني مذاکراتو ټینګار لري، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې طالبان د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره خبرو ته لیوالتیا لري او په اسانۍ به له افغان لوري سره د سولې مخامخ خبرو ته غاړه کې نږدي. د چارو کارپوه وحید مجده امریکا غږ ته وویل
طالبان وایي چې امریکا د افغانستان په جګړه کې طرف ده، خو غواړي چې ځان د یو منځګړي په صفت دلته معرفي کړي. دا د طالبان مهم خبره هم ده چې موږ هېڅکله نه غواړو چې امریکا ځان د یو منځګړي په صفت دلته وړاندې کړي، ځکه چې دا تجربه موږ افغانان لرو چې کله د ژنیو قراردادونه امضا کېده د شوروي او افغانستان ترمنځ او د امریکا او پاکستان ترمنځ، په هغه وخت کې هم لویې تېروتنه د مجاهدین دا و چې په ځای دې چې روسانو سره خبرې وکړي، دوی له صحنې څخه ځانونه وویستل او پاکستان ته اجازه ورکړي چې پاکستان ورشي او خبرې وکړي. هلته
ښاغلی مجده زیاته کړه چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کېږدي. د هغه پر وینا د افغان حکومت لخوا د سولې روانې هڅې د دې لپاره دي چې طالبان د راتلونکو ټاکنو پر مهال اوربند ته غاړه کېږدي او یا لږ تر لږه په خپل کلک دریځ کې نرموالی راولي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کوریاګانو د معازلې د سولې حل لپاره د یو شمیر مهمو هوادونو مشرانو جدي خبرې پیل کړې دي. دا راپورت لږ وروسته اوري. په قندوز کې د طالبانو د زبولو لپاره د افغانستان کوماندو قواوو عملیات شروع کړي دي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپورت را کړی دی.
د قندوز په چارداری ولسوالۍ کې افغان کوماندو ځواکونو د طالبانو د له منځه وړلو په خاطر د پامیر ولس په نامه عملیات پیل کړي دي. د 209 شاهین قلی اردو مسؤلین ادعا کوي چې په قندوز کې د تازه پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د سری قطعې معاون طالب شاه وجلې او له څو کلو یې وسلوال په شا کړي دي. د شاهین قلی اردو د مطبوعاتو مرستیال امریکا غږ ته وویل چې د قندوز په چاردره کې یې له پرون راهیسې عملیات پیل کړي.
به نام پامیر عبده در ولسوالی چاردره ولایت قندوز آغاز گردیده و دشمنان در لحظات آغازین از این عملیات تلفات داشتند.
د پامیر ولس په نامه د چاردره په ولسوالی کې عملیات پیل شوی دی. مخالف و وسلوالو د عملیاتو په پیل کې تلفات درلوده. دغه عملیات د چاردری د تصفیه کولو په موخه پیل شوی او جریان به مومي. د دولت مخالف وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې تیر شپې د تلوکې په سیمه کې د ملي اردو پر پوستا په برید کې شل تن افغان سرتیری وجلی دي. خو د 209 شاهین قلی اردو مطبوعاتي دفتر د طالبانو له دغه حمله نه خبري خي. نصرت الله جمشیدی د طالبانو د برید په اړه دا سی وایي:
در تلوکې خوندوز درګری امروز ادامه داشته، همونی که دشمنان د روز
د قندز په تلوکه کې نن ورځ جګړه وه، مګر دا چې مخالف وسلوالو د دوی پر پوسته برید کړی وي داسې معلومات نه لري. د قندز د چاردرې یو تن اوسیدونکی په دغه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه وایي چې په جګړه کې د عامو خلکو کورونه ویجاړیږي. هغه زیاتوي چې طالبان د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړوي او په جګړه کې زیان عامو خلکو ته اوړي.
فلحال د چاردرې په ولسوالۍ د قریتیم او نهري صوفیو د غونډو کلی په منطقه په دې ساحو کې جنگ ده د افغان ځواکونو له خوا نه. که زه ووایم چې دولت خپل دښمن یا طالب گیر کولی سي، خو نیسي گیر کولی. هغه هم په ورته په سنگر کې پروت ده. عام وګړي د خلکو کورونه در بدر رسول، د خلکو مال او حال او فصل ټول تباه او برباد شو. خلکو کورونه ټول اواره دي. دا فلحال بدبختي دي. موږ دلته رسیدغه دوه ورونه په خپل مابین درګه په جګړه باندې اچي. درګه د اباځ کورونه هم فلحال ماسره دي. وتلی نسي ماشومان نه وتلی سي، نه دوی ځان کاغلی سي. بس جګړه روانه ده، زخته تیزه روانه ده. بیګاش په هم ډیره سخته بمباري وه، داسې بمباري وه چې له حده وتې.
د چاردرې د نهري صوفي یو تن اوسیدونکی چې له نوم خودلو یې ډډه کوله ویلي چې طالبان هڅه کوي د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي چې دولت یې بمبار کړي او د خلکو او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کړي. هغه ویل چې د دوی د کورونو د ویجاړولو اصلي عاملین وسلوال طالبان دي. د 209 شاهین قلی اردو مسؤلین له قندوز پرته په بغلان کې د البرز دویش د عملیاتو یادونه هم کوي او زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې وطن طالب وسلوال وجل شوي دي. نصرت الله جمشیدی دا هم وایي چې د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د هوایی بمبار په نتیجه کې 15 تنه وسلوال خارجي اتباع وجلي او 11 تنه نورې ټپین کړي دي. د بدخشان چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له تیرو څو کلونو را په دې خوا خارجي وسلوال اتباع د دولت پر ضد جنګیږي او سیمه ییز خلک یې له ځان سره ملګري کړي دي. په تیره یوه میاشت کې د طالبانو د یوې ځانګړې وسلوالې ډلې لخوا دا دریم ځل دی چې د محلي پولیسو او ملي اردو پر امنیتي پوستو بریدونه کیږي او په ترڅ کې هر ځل له 8 څخه تر 10 پورې سرتیری وجل کیږي. د قندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې طالبان په مجهز وسلو سمبال دي چې د وسلو غږ یې نه اورېدل کیږي او د شپې له دوربینونو څخه هم په جګړه کې استفاده کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل یې مه هېروئ.
د کوریاګانو د معزلې د سولیز حل دپاره د یو شمیر مهمو هیوادونو مشرانو جدي هڅې شروع کړې دي. امریکا او کاناډا د سېشنبه په ورځ په وانکوور کې د یوې غونډې کوربتوب وکړ چې د اتمي وسلو د جوړولو پروګرام بند شي. بل پلاو د امریکا او چین جمهور رئیسانو نن د کوریاګانو د جنجال په حق له په تلیفون کې ډېرې خبرې کړې دي. د دې پرمختګونو په حق له د آشنا تلویزیون رپورت لرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریلین د جنوبي کوریا په شمول د شاوخوا شلو هیوادونو مشران او مقامات د وینکوور غونډې ته رابللي.
زه په دې مهم وخت کې ډیره زیاته خوشاله یم او د کاناډا او امریکا نه منندوی یم چې په ګډه د دې غونډې کوربتوب کوي.
شمالي کوریا د ملګرو ملتونو هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي د اټومي او بالستیک توغندیو له ازموینو لاس واخلي. د وینکوور په غونډه کې چین او روسیې ته بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د غونډې په ګډونوالو کې هغه هیوادونه شامل دي چې په 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د کوریا په جګړه کې د جنوبي کوریا پلوي او ملاتړ کړی و. جاپان او جنوبی کوریا هم پکې ګډون لري. په همدې وخت کې د چین دولتي تلویزیون نن سه شنبه ویل چې د چین او امریکا جمهور رئیسانو نن ټلیفوني خبرې کړي او د کوریا په ټاپو وزمه کې د روان وضعیت په وروستیو پرمختګونو یې نظرونه تبادله کړل.
ټول ګډونوال باید په ګډه کار وکړي ترڅو په کوریا ټاپو وزمه کې په مشکله ترلاسه شوې پرمختګ و ساتل شي او داسې وضعیت مساعد کړي چې شپږ اړخیزه مذاکرات بیا پیل شي.
او جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سیاسي علاقه مندي و خودله چې د کوریاګانو د مازلې په حل کې د چین سره همکاري وکړي.
امریکا د کوریا د ټاپو وزمې د مازلې په حل کولو کې د چین نقش ډیر مهم ګڼي او امریکا د ته تیار ده چې د چین سره همکاري زیاته کړي.
تیر سه شنبه د دواړو کوریاګانو ترمنځ خبري وشوې او شمالي کوریا موافقه وکړه چې د ورزشکارانو په ګډون خپل یو جګپوړی پلاوی راتلونکي میاش په پینګ چنګ کې د ژمی اولمپیکي لوبو ته ولېږي. دواړو اړخونو دا موافقه هم وکړه چې په نظامی مسلې هم وغږیږي ترڅو په کوریا ټاپو وزمه کې موجود اختلافات.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د ننګرهار د ولایت په مرکز جلال آباد کې د خار د پاکولو په خاطر په اول ځل 12 خزي استخدام شوی دي. یو شمیر نگراریان دا کار یو تاریخي میړانه بولی. چارواکي وایي چې نادارو او بیوزلو خزو ته په خاروالي کې د کار زمينه برابره کړې ده. ذبیح الله غازی د جلال آباد نه راپور راکړی دی.
د خار له بدرنګۍ سره د مقابلی وهڅه، خو د جاروګانو دا کشار د ډیرو هغو لپاره د امید یو غږ ده چې د کور کوچنیان یان په سپوره ډوډۍ نه دي ماړه. د جلال آباد پامیر شهید بند کې د پاخه عمر دا میرمنې د خار پاکونې لپاره تازه تازه ګمارل شوی. هر سپینسری د ژوند ډیرې ترخی لري، خو وایي اوس یې هیلې ډیرې شوې دي.
زما یو زوی شهید شوی دی، درې یتیمان زما په غاړه دي. زه ورته نفقه پیدا کوم، کور نه لرم، ژوند نه لرم، در په در خاورې په سر یم. د ښاروال صاحب د کور آباد وي چې دې کار کې ونیولم.
په دې پروژه کې اوس 12 سپینسرې کار کوي. هر یوې د ورځې 400 افغانۍ اخلي او د پاک زرغون ښار په نامه دا کمپین د امریکا سفارت په مالی مټ چلیږي.
په پاخه عمر د دې میرمنو کار او زیار د ډیرو دپاره د وطن د آبادۍ هیلې کیدلی شي. هغه متل دی چې هم خرما او هم ثواب. د جګړو په کلونو کې لسګونه زره کورنۍ نیمګړې شوې او ډیر ماشومان دغه شان میرمنو ته ور په غاړه شو. د ډیرو دپاره دا چاره یوه هیله کیدلی شي خو که دوامدار شي.
مسولین وای غواړي هغه نور میرمنو تم د کار موقع پیدا کی چې کونډي د کور پالون کې او د ژوند له سختۍ سره مخي.
او مون کوشش کو نور کوم زنانه کا غریب کورانه دي چې کور کې سړو اغن لري او دغه زنانه د پاره خپل کور په غاړي مونږ دغه نورم نیسو او نور کوشش هم کوو له خیر سره دې سره او ډیر هغه مشورې چې باید نور زنانه ونیسو د هغه د پاره چې خپل کار د پاره او د خپل کورانه د پاره شي پیدا کی.
د خار په پاکونکو کاریګرو کې د 55 کلنې حبيبي کیسه دردونکې ده. یوازینی زوی په یو چاودنه کې وژل شوی، ننګوري د غلا په جرم زندان کې ده، بې کور او د دریو لمسیانو پالون کې ده. ځکه خو د مرکې په وخت خپلې اوښکې نشو ټینګولی.
انګور می دی او مالدار په کور کې کار کاوه. هغه سرمایدار هم ورته په بد نظر وکتل او هم پرې د غلا تور ولګاوه. هغه بیچارهګۍ بندي شو. زه یوازې پاتې شوم. ژوند ډیر سخت دی.
نه کلنی نگینی خوانځی لوست وای مکتب خوخیږي، خو د مور تر بندې کېدو وروسته د خوانځي په ځای هر ورځ زندان ته د خپل یابۍ لیدلو لورځي. د حبيبي په څیر ډیرې دي چې د ژوند سختۍ او پریستي او د بیا پورته کېدو پسې عاطفي لاسونو ته سترګې نیولې.
ګرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. مبینان لتاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر سلوړو زده کړو وزارت حقوقی سلاحکار.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو د مرکزی حکومت نه غوښتي دي چې د معتادو کسانو د علاج لپاره کلینیکونه جوړ کړي. لږ وروسته به دا راپورټ واورئ. په کندهار کې یو ماشوم تازه ګزڼ وهلی دی. په دغه ولایت کې هسې هم ډېر ماشومان ګزڼ وهلي دي. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
د پولیو د نوې پېښې له پاکستان سره پولې ته څیرمه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې رامنځته شوې. پیښه د 2019 میلادي کال پورې اړوند ده، خو د طبي معایناتو اعلانې وسوسو. ګزڼ وهلی ماشوم 19 میاشتې عمر لري او هلک دی. د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې ګزڼ وهلی ماشوم د عبوري کوچانو له کورنۍ څخه دی چې د جنوب د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ تګ راتګ لري.
دا اصلن کوچان دی یو دوی میاشت دلته اوسېدلی دی. بیا دغه ځای څخه د امیر نیکه په نامه باندې زیارت هغه خط کړي دي چې دا د ریګستان د بولدک ولسوالۍ سرحد دی. چون د کوچان د پاکستان او د افغانستان په مابینځ کې تګ راتګ کوي. د کندهار او د زابل او غزنی او پکتیا او خوست پکتیکا په ولایتونو کې
روغتیایي مسؤلین وایي چې د دې ولایت د ځینو نورو سیمو نمونې هم ترتیبي معایناتو لاندې دي او پایلې به یې وروسته اعلان سي. دغه ګزڼ وهلی ماشوم وځله د څاسکو واکسین هم اخیستی او اوس یې پر دې تحقیق کیږي چې د ګزڼ وهلی ماشوم د وجود توان کم وو او که کورنۍ د واکسین په اړه ناسم معلومات روغتیایي ټیمونو ته ورکړي.
او یا کېدای شي مریض د سال ولري چې دا واکسین دغه سپر ته ځای شي. نو دا ډېر علتونه دي سره ځای کیږي چې سره دې چې واکسین کوچنی اخیستی وي ولې بیا هم دغه ناروغي باندې کیږي. او یا کېدای شي موږ ته کورنۍ غلط معلومات راکړي.
په کندهار کې په 2019 میلادي کال کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر اوته ورسېدی چې یوه یې په کندهار ښار، یوه په سپین بولدک ولسوالۍ او پنځه یې هم په شاولي کوټ ولسوالۍ کې دي. په کندهار کې د یوې اونۍ لپاره د پولیو پر ضد بیړنۍ کمپاین پرون پیل شو چې د کندهار ښار په ختیځو برخو او لوواله سیمه کې به عملي کیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو سهارنۍ خبرونه ده. د خوست یو شمېر اوسیدونکو د مرکزی حکومت نه غوښتي دي چې د معتادو کسانو د علاج لپاره کلینیکونه جوړ کړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګل دی.
د روغدو کسانو د درملنې دا روغتون په یوه وخت کې د 500 کسانو د بسترې کولو وړتیا لري. هر روغدې کس د 15 ورځو لپاره دلته د ډاکټرانو تر نظارت لاندې ساتل کیږي. د روغتیا پالانو په وینا دا موده له نشه یي موادو څخه د راګرځولو لپاره مهمه ده. روغدې کسان هم وایي چې د یو څه مودې لپاره د ډاکټرانو څارنه له دوی سره د احتیاط په پریښودو کې ډېره مرسته کوي.
بیکاریم و بیکارم و مصرفیت می ندرلو دی سالم مصرفیت سی ما کم کار در کبل یا بلدغه و بیکار و متعدین هم زیاد و نو آقا اندیوال سر آقا ملگری سر چلی ده بیم پا در خاطر بنزد دوماره وقت نشید دو گخت هستو.
اوس محل پو خوست که دیروگ دو کسانو در ملان دو رختونو نفعالیت لری. یو یه 500 و بل هغای شل بیستریز دی. خو پا دی ولیت که دی طولوشتا معتدینو دی در ملان زواب نشی ویلی. د ځینو غیر رسمي شمیرو له مخې په دې ولایت کې تر 6000 زیات کسان په مخدره موادو روږدي دي. د خلکو غوښتنه دا ده چې پیوه وخت کې د ډیرو روږدو د تداوی لپاره د روغتونونو ظرفیت لوړ کړی شي.
یز میخته شل کسونه یا درش کسونه وار جوړ دی. په دا کې میخته تکلیف دی. میخته کاس ور والی میخته وی چې زوی نه کوم لاویږي زوی نشته کې میخ کاس واپس روشي. اته سمه مشکل وي وته پانه زپا مشکل وته جوړ شي.
په ورته وخت کې د خوست د عامې روغتیا ریاست مرسیال ډاکټر ګل محمدین منګل دا ستونزه افغانستان شموله مسأله بولي. خو زیاتوي چې په خوست کې د یوه لوی روغتون د جوړېدو هڅې روانې دي.
پی ډي سي جلسې هم تایید کړې ده. مکتوباً مو د عامې روغتیا وزارت او USAID ته د بودیجې دپاره ورکړې ده. امیدوار یم چې په نږدې راتلونکي کې به په خوست کې د 200 بستریز د معتادینو د تداوۍ روغتون د بنسټ ډبره کېږدو.
کاسه هم دی روغ دو کسانو د شمیر پاړه رسمي
دا شنه رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبرونه په همدې ځی
پات زیات په کتو سره ویل شي چې په نشئی موادو دی روغ دو کسانو شمیر مخ پر ډیری دوه دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د شمالي ولایتونو خلک د بوسکشې د پاره اسونه روزي. د بوسکشی اس باید قوی وي او بوسکش هم باید قوی او زړور وي چې وکړشي مسابقه وګټي او وزه د حلال دایره ته ورسوي. دا سپورت ډیر سخت سپورت دی، مګر د افغانستان ملي لوبه ګڼل کیږي.
بوسکشی د افغانستان د شمال د خلکو لپاره د ویاړ لوبه ده. په کابل او نورو ځایونو کې هم ډیر مینوال لري. د شمالي ولایتونو په یوه واده یا میلمستیا کې تر 500 اسونو پورې سړی لیدلی شي. د ځینو ودونو په مراسمو کې د بوسکشی په لوبه کې تر 2000 اسونو پورې هم راټول شوی وي. امیر خان له 16 راهیسې د بوسکشی اسونه روزي. دا د دیو له ذاته د نومې استې خوروزل یې ډېر خطرناک دی. خوله لګول او لغت یې خطرناک دي. د بوسکشی اسونه په ډېره سختۍ روزل کیږي. موږ له 100 کلونو راهیسې اسونه لرو. 45 کاله کېږي چې بوسکشی کیږي، خو موږ تر هغې پخوا هم د سپرلۍ 40 اسونه لرل. بوسکشی د افغانستان ډېر لرغونی سپورت دی. د ویاړ او ټولنیز حیثیت څرګندونه هم کوي. د بوسکشی په لوبه کې په 100 کې یو اس د ګټلو فرصت لرلی شي.
اس شانه است که میفهمی کی خو اس پس کې برادر
از خود شاهانه او یوازنه وفادار او د اعتبار وړ حیوان دی. زما یو وس ناروغ و، کله چې زه ورغلم تر هغې وروسته مړ شو.
د پولو د لوبې په څیر بوسکشی هم د بډایانو کار دی او د اس لرونکي د ثروت او قدرت څرګندونه کوي. په دغه لوبه کې تقریبا 500 کیلوګرامه خوسینه د بوسکشانو ترمنځ د کشولو لپاره کار اخیستل کیږي او بیا د حلال دایرې ته رسول کیږي. د جنرال دوستم اوس تقریبا 10000 ډالر بای لري او د یو شمیر نورو بای تر 100000 ډالر پورې هم رسیږي. د بلخ په ولایت کې د بوسکشی د اصل لرونکو شمیر 150 تنو ته رسیږي. د بوسکشی په موسم کې تقریبا هر ونی یو لوبه کیږي او په سوونو کسانې لیدلو ته راځي. حاجی رئیس مقیم وای ټول بډایان د اسونو تویلې لري. دغه 250 کلن تجار وای اصل د کورنۍ د غړي او یو ماشوم په څیر پالل کیږي.
نوې اس چې روزل شوی نوی نو بیا یې له 15000 ډالرو پورې رسیږي، خو کله چې بوسکشی ته وروزل شو نو بیا یې له 40 آن تر 100000 ډالرو پورې رسیږي.
محمد موسی د رئیس مقیم د اسونو یو روزونکی وایي اسونه د وکلنې په عمر کې د مسابقې او سیالۍ لپاره چمتو کیږي او تر 100 کلونو پورې مسابقې کولی شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
احمد بلال طایب دغه افغان معلول ډېر ګڼ هنري کارونه کوي. هنرپال دی، انځورګر دی، خطاط دی او ډېر نور کمالونه هم لري. هدایت الله نوري له دغه افغان هنرمند سره غږېدلې او د هغه د هنري فعالیتونو په باره کې دغه رپورت را لګل دي.
د اتلس کلن احمد بلال طيب خکلی خطاطي، انزورګری او ګلسازی د ډیرو پام هغه ته ور اړولای، خو د غزوان هنرمن له هغه ورځ چې زیګیدلای نه اوریدلای شي او نه هم خبرې کولای شي. خو په لیک لوست کې تر ډیرو تکړه دی او له 12 ټولګي په لومړی درجه فارغ شوی دی. له هغه مې وپوښتل چې له د ټولو هنرونو سره یې څنګه مینه پیدا شوه. طيب د خپل پلار په مرسته راته وویل
و چې استادانو مو تشویق کړم او بل پوه شوم چې زیګیدای شي په یوه ادارې کې صحیح کارونه شم کړای. نو استادانو تشویق کړم او بل مولی دل چې زه په دغه مسلکونو کې خل لیاقت استعداد لرم او کولای شم مخته یوسم، نو زه کوم د انتخاب کړم.
طيب لا یو مرستندوی ادارې سره پر رضاکار توګه کار کوي. کور په کور ګرځي او معلولو کسانو ته دا پیام ورکوي چې معلولیت کمزوري نه ده او معلولین باید لیک لوست او کار وکړي.
وای که هم معلولین خدای مکړه که پښې نه وي، که لاس نه وي، که خبرې نشي کولی، حتی که په سترګو ړاندې وي، را دې شي لیک لوست یې وکړي، ځان دې ورسوي، چا ته دې لاس نه اوږدوي، خیرات نه ټولوي. هغه وړ توانایي چې موږ لرو نور انسانانو لري، موږ هم لرو، نو ولې نور ته لاس وکړو؟ راځئ له خپلو وړتیاو، له خپلو لیاقتونو نه کار واخلو او په نورو باندې ډېره تکیه ونه کړو. موږ خپله کولای شو چې پر خپل ځان بسیا سو.
احمد بلال د واده د مراسمو لپاره سټیج او موټر په ګلونو ښکلي کوي. دا هنری په 15 کلونو کې زده کړای او اوس دا ورته لري چې په دې برخه کې نور کسان هم ورودي.
د آشنا رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو.